د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه تر شراغ لاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکروان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی وايي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نصرت لای چې سیمه ایز همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 30 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې سي. او د اسلامي دولت بنسټ پالي ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګار کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیښ کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. د خبرونو تفصیل د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفاتو په اړه نه خبري وشودله. د انتحاري حمله پر داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیښې لځای اني شاهدانو ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی، خو په دې دا تازه معلومات موږ پروانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوی دي. د برک برک ولسوال انجنیر رحیم امین ازادي رادیو ټول چې پیښه نن سهار د ولسوالۍ د قلعه تقی په سیمه کې سوی ده. په بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو لامل دی یو کورنۍ اته غړي ټپیان سوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وايي پراتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. نورالحق لمینن د ملګرو ملتونو سازمان له پراته ادارې یو ان ډی پی سره د وټړوند لاسلیک پر مهال ول چې ټاکل شوی په نړۍ راتلونکي د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانان لخوا وسی. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهال میلیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق لاري چې د ملګرو ملتونو د پراته ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړي دي. د افغانستان ولسمشر تر دې وړاندې په شوړو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالې دوه غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمې چارواکي وایي چې 13 شپه 1000 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد لې وینشتې ورسته په 13 سیمه کې ترلاسه شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیوس وایي د ایران د ټیم پروګرام خبرې بعد د جون د 30 منټې ضرب الاجل څخه تیر شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسیدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته ویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې وینا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه بل لري، خو که تړون عملی نشي داس یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ. دا لا ډیر وخت دی چې وایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبری رسنۍ نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی او د جمهور رئیس حسن روحانی ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعاګانو په زالی دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګ پوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرولو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څخه د وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسي سپیس ایکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځاتی د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت بعد هغو متقاعدینو لپاره د جولای لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو د ایستلو کارتونه نن لري. ټاکل شوی چې بانکونه بعد نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنی د جون په 1 په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ اتن ته د دغو صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو پور باید د افغانستان په وخت 2:30 بجې ورکړل شوی وای. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تیرو ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دي د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوي سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګ بریت سوی چې د راپورونو لمخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمه ایز همکاری پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ایز همکاری په افغانستان کې بنسټیز تغییر نه سي راتلای. په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګ بریت کې د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل سوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان مولا خیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سخت دریز ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
دوی چې کومه داوره لري چې موږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره لایحه چې بغداد کې تطبیقی هغه به په افغانستان کې هم تطبیقیږي.
یو ځای اوسیدونکی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي مه هیروي. ازادي رادیو اوري د کابل شار په نهمه امنیتی حوزې سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګ بریت شوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره لسیمه را سره دی. شفق صاحب د دغه بریت د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو باید وایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزی سیمه یعنی دریم مکریانو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوي، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویل شوی، خو عیني شاهدانو ویلي چې دوی لیدلی چې بهرنۍ ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوختي او ملکی وګړو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوختي ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو دا نه بهرنۍ ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوختو تلفاتو د رقم یا د دقیق شمیرې په اړه سو ویل او هم او نه هم ملکی وګړو ته. باید وایم چې دغه سیمه چې دا ډیره د ګڼګونه لري او دغه راز د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی په تیره د بهرنیو ډیپلوماټانو، او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې شوی ده دا د امریکا سفارت ته هم حدودا 300 متر شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوونه مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه سیوا حمله شوی و چې هم انتحاري حمله و او هم وسلواله حمله و چې دوه یا درې نفر تنه پکې ملکیان ووژل شول او لزګون نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې مراد جانې،
ډیر مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروان د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمایي همکاري اړینه بولی. محمد اشرف غنی د سیشن به پورت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. شاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی سرګند کړه چې پر افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. خاغری غنی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای.
بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی
خاغلی غنی وایی په افغانستان کې اساسی بدلون د سیمې له همکاری پرته نشی راتلی. نو زمون ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکي له سیمې زو همکاری سره تړاو لري. د افغانستان راتلونکي ډیر اړتیا لري چې په سیمایزه سطح ورسره همکاري وشي. ولسمشر غنی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستای او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوه میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ایزه اجماع رامنځته شي.
تنها در قبولیت کندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالي حضور لري چې مونږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یو اجماع ته په یو اواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري او ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې 13 اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیری عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیری عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاده ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوان پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې ویونی رئیس دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یو ورځ وروسته د ملي وردو یو هلیکوپټر په سیمه کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وبښتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د ورستوي سرګندونو په اړه تفسیر نه کړي.
ازادي رادیو اوري. په هلمند ولایت کې وزن مرګي برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید موټر بم په واسطه د هلمند امنیتي قومندانې د شاو دروازې ته تسیرمه پر یو برج سوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تای راکوي.
دغه برید چې په لشکرګاه شهر کې د هلمند امنیه قومندانې ختیځ دروازې ته تسیرمه د پرېدارې پر یو ټاور سوي دي. د امنیت کمانډانی د ودانی ترڅنګ شاوخوا کورونه ته ځان رسولې دي. تر امنیت څو د کې ورسته یلوند امنیت کمانډان په سوال نه بجن ملخیل رسونی ټول په دې برید کې 15 ملکیان جبل سوي او 2 نور وژل سوي دي. کمانډان ول تر 14 ورسته 2 نور برید کوونکې چې درنی اوس به کې وسلې درولې غشتلې امنیت کمانډانی ته نن وځو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
دوه نفر نور انتیاریان چې وشتلې دي دلې انفجار نه ورسته ځان تیر کړي راوړی معنی خواته هغه هم په ورګر ورختاې سره پته شاته منډه کړل او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل سول. ایو ان پی جار ورک چې ټوټه ټوټه وو. دوه مې درې مې هم دغه چې سلاو وستو د شان سره تاسو ویني تصویرې او سلاو چې د لاس تر غلي هم تاسو ویني. دوه ملکی هوادوال شیلان سوي دي او تر 15 سپورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. هغه سیمې جنسي نه مګراولو حالته او وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملخیل ول په دې عمله کې پولیس ته ځان نه درسولی. کمانډان زیاته کړه د بریټ پړه د وړاندې معلومات ترلوده او خپل تدابیر هم نیولې و. تلشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون یو سرچینې ازادي رډې ټول دوی ته څلوېښت ټپیان راوړل شوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د بریډ سیمې ته چیرمه دغه کورونو څخه ور وړل شوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رډې ټول بریډ د مازدا موټر په واسطه ترسره شوی دی. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان شوي وو.
ټپیان وګرد درتارې ویني بایدلې نور کوچنیان بوتلې غتراتي چې نو ټپیان شوي
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګ برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لویه لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس ووژل شول، درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپیان شول. ته یاد ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګ برید پر چا په غاړه نه دی اخیستی. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته شوې ده. خو راځي چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی، له ولس سره چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواري په یو مفصل تحقیقاتي راپور کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډیره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د آی اس آی تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره حکومت څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عام ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر پڅ کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان دغه بندیزونه پاړه وایي.
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي چې مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، به د وزره به ډاکټر ته منځي، د شری وزره او دغه د کور دغه وارث په ور سره نورې دا ولور پاک لبانې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او دغه شاین او مخدره مواد په خپل باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې آینده په سر خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالی سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بل بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي. هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نغدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی. خلک نوی موټر لري، خریداری په بازار کې ډېره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري، او وسله یې ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېری اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبر جلسې تیرا تیردي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزی دي، ډېر پکې اورګزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم کومندانان چې هغو ته کورونه اوسي، اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوې پروژه بولي. د وای د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او د دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کیښوده.
زه د سټوج کوم هغه ته چې یا غیر د سیمه د استخباراتونه دا غیر د ختموي لپاره دا ګیم به روان دي. ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي، هغه څوک چې نرم دی هغه د اوسره ملګری کیږي ټوپک وسره اخلي، هغه څوک چې هغه نه دغه د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی، او د دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرمو، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته ایګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری هم د خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
د ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالي، سربازان لالي، د دولت مامورین لالي، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و، نشته او نه وی. ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه تمخه کړی دا فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د خاور سره جفا دی. او کچیرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زمونږ د جرأت هم لري، د توانمندیم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی، او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی. هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي. په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دوو وسلوالو وژنه، د دوو وسلوالو مخالفتونه، د دوو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره، د خیر او ښېګڼې ګام دی.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي، او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
منندو یو چې له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونې دوهمې نیمای ته رسیدلی یو. د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان آقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک درې میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د پیښې له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبې په اړه یې جزئیات نه دي خپره شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي پراتونکو اتلسو میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق لومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې یو ان ډی پی سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د دېرشمې نېټې زربوجل څخه تېرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نېټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځونه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تیره شپه د چرنوبل ورانه شو اټومي تاسیسات د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشامدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړی کړی ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جماعت څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د منګ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لري د یو ماینن تجارو کې چې پاکه محلي پولیس چوبل شوی وو. بیا موږ د مازیګر مونږه ټیم و پاین وخت کې تقدیر یل کېده چې موږ مونږه تاو درې چې محلي پولیس را ول موږ د قضیه نه خبر نه نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتل اسکاس د ټول ونی ول ویت کول وی وهل غلا ستکې تر مات کړو بیا روسیا ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي باندې خانه چلری فندق تان ورته وی بیا ولته چې بوتل یې واسپه او ساتل پاس لاغې ډیر ته خوشې کړ. نو نن کاویل چې تاسو موږ سره همکاري نه کوي موږ ویل چې موږ د دکاندار خلک یې ستو دوره د دکان کې ستو په کور کې ستو نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیس قماندان په سیاګر دولس والی کې
قماندان مشتاق نومېږي
د مالی پولیس قماندان
دی قماندان دی وو
د سیاګر دولس والی په کومه سیمه کې
د سرخی کلی کې نه موږ بوتلو د پندکستان درېتا ولته شخصي باندې خانه ته بوتل
تاسو مو اهلې و ټاکولې
وو ټول د اتل اسکا زدا سی اهلې و چې د زنه وای نن د کنټرولر دا یو افتا کور کې نو دا خو کابل کې نن تجارت کې هتا فرانسې کې بل ځای کې د دوه خلکو مخنیوی خو پیشرفته دولتونه نشي، نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ، نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جماعت نه د مالی پولیس قماندان ویوړل، دا تلاش کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه، دوی شخصي بندیخانه
ګوره دته خو منګه ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قماندان لرو. ورسته چې دوی منګه ویوړو د منګ سپنګری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال به خزان پټ کړ، خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی. هغه هم داسې ډېر وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیاست کدو ک مجرم وای ته جرم نه درلودلای منګا نو قماندان ته د منګ سپنګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی، نو شخصي کلی ته ما د چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټا ده، تاسو په کلی کې؟
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټا ده. و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عملته بندیخانه لري مخکم؟
نه نه، د منګه کله چې سرخاینو میږي د ولسوالۍ پوسټا ده، دلته مان فجر کایل ته پوسټا ده، د دې مرکز د دې قماندان چې په فندقستان کلی کې د منګي حالته دیولې.
بلکې لته اولته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټا کې د کوم ځای چې تاسو یې بندیان؟
نه نه، امو ته وکور کې واچلو.
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړای یا څنګه؟
نه دلته ډېر وهلو، ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی. هلته حتی د بازي ولک په خوله غوږی خلول نه غوږی پرې پرې کړای دی. بیا ته هغه نه
هم د خپل قماندان دی الک په غاړه خلول ولا دی؟
نه دا هغه عسکر نه و، ما خپل قماندان ورته ولا
محلي پولیس.
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر؟
د امر. و
نور خلکم شکنجه کړل؟
و دا تل از کسان نه، دا ټول شکنجه کړ. نو دی یو په خوږی خلو ولګه ولا غوږی حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
ولان د خلک د سیده چې کول په ویرې وحشت کې دي. دا چې زنګ درته په میواله د دې نه یریږم چې پواز میونه پیژنې. د دې خبره نه خلک ویریږي، خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې ټول د ځان سره یو ډول نشي.
وس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
غوښتنه هم دغه ده، غوښتنه هم دغه ده چې آینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نشي. دا که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. مموزه سب نو دغه اصول څه دي کله چې د 14 کېږي دغه محلي پولیس سره ډول برخورد باید وکړي؟
مننه دا خو د خلکو ادعا ده، پر صورت مننه نه ردو. کله خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړي وي د تاسو درجو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا، ال تعاملا د مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوه. دا اوس مېن د شه د منطقه چې شګه او یو خوره او خلکو د خوره لري کرمانه کې خود د منطقه غرمی ده، ګټه بازار ده. دا ته بازار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي دا کورونه دي، اواز اوري خلک پیاده چې سړی کوخوا کې تیریږي غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت څلور کسه مې نه وهل، دوه شهیدان شول، دوه تکته کال ته دوه شپغانه کې پراتې دي، یو په خطا شو، دا بل په خند لري جماعت ده. نو دا خلک د حکومت د کلی نه د پښتنې صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی بیریانی کې خود ملکو کې خود چا کې خود داخلا مونږ خودونه حق لرو چې پښتنه وکړي، یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل بار صورت کدی ازیت شوی دی کوم قانوني مرزي تاریخ کړی دا چې مونږ پښتنه نه کړې. الته قومندان یو لسوالي هغه ته بیریزه کړو کومشتغ غیر ظالم او ناروا ونو ولسوال ته بیریزه کړو کوي الته چا ریزه نه واشته ولا ته راغلی وي ولایت مقام کې بیریزه کړو.
د سده مموزه سیب بخي ډیر بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې مونږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه وایالته مونږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهیږئ چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي، دوی ویریږي. دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول واهلی ټاکولی. د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
په
پر صورت منگا پیچ صورت خپل پولیس خود سره نه بریدو داخل کو چې دا اوس مونږ خبر ده تاسو طریقه خبر شوی اقلا کدا خلکو ولسوالی کې چا د دوی اریزه نه واخیستنو ولایت ته مراجعه کړی وه. یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک د ریاست جمهور ته دفتر رسېدلی شي. دا د وزیر داخلي دروازه د مرویس سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي. د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو طریق نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی ده نو مونږ به څه وکړو. زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نه قومندان مشتاق مونږ ته ګزارش راکړی نه د ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی نه د خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني زه هغه قومندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم مصلحت امیز خبرې وکړم که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د اقل یو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا زموږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده ټلیفون د اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکړي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر د لاس نه تړلی راولي مونږ ته درا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لار کې خطر ده. د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس مونږ پیغو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین به کړو باندې دي که طالب د یقین په کولو راځي. اوس طالبانو اختر ورکړي د مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې ډجې کوو اوس دې کې به څوک مقصدي دا شپنګيري راټول شي خل راټول شي تعلیم مخه دی ولې نشي دی اقلا د دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول دې اقلا طالبان چې دا جنگي یو هدف خو بل دي دې هدف څه ده اقلا خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې ریشه به جمهور ویل شي دا سترو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده چې خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د ما کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی راغی چې خدای ورته ناروا په مخ کړی ده د توپک اخیسته خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ د هغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کولای شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس او دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ همداسې ناست یو داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو د افغانستان خلک دا اداره ټوله د مجاهدین اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بلکل دوی څه وخت تاسو د چې مموزه صاحب
اختیار او خدمت کوي
یعنی ژمنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسي کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چې څو سرکشي کې کوم سوالو کې قومندانو کې موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مال اصلان دي زه ورته کار خبره کوم خو دوه سترګو
او کور ودان مموزه صاحب دا وسلینم ډیر تشکر ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
والو السلام علیکم. د روزګار نو ولایت ته چارچینو د ولسوالیم مردا اشرف غنی ته ته رحم دی چې زموږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلارې ده ټول زموږ ته یو دغه کې ریو او د مریضان مو پر کمه وی سو او چیر لار سو د زموږ یو مرګ مردان نه لرو نه شپه خانه سره یو لار ای لدی چې نه څه نه دلین موټر سره ټول بند دي. زموږ را پیغام دی وسلام.
عمر کوچی د زابل ولایت خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دیش کال دغه سره کوم پرولونه زمانه پېت کی سپور روډ لول د کابل خواته روان دي. آیا موږ نه پیږو چې دا پرولونه سپور کوم خواته دي؟ نو سږ کال چې د موږ مالداري لورو په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول سره نیو. سږ کال موږ دیش خرواره لا سلوي خرواره برانې کفایت کې وکاو. نو آیا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي دغه پرولو پته نه لګي دا کوم خواته دي؟ دا معلومه موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راولي که به
د کومه کوه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نهشته پرولونه اوس لا غواړي هغه په روډ باندې پورته داسې پرولونه په موټرو کې روان دي چې د دېرش کاله زما نه پیاد کېږي نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نو موږ د مالداري څه په کوو د کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د سازو لسوالی لارې هم تړل شوي دي چې دلته هیڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړي نه بوره نه پلمیټ هم په دا شان چې هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر اشفانی ته دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهید اسد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کې په دې روژې مبارک کې موږ هیڅ هم نه لرو. السلام
غزنی والا دجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی. لارې باندې دي اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر مام خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان ته یو خوا هم نه وړل کېږي. کلینیک کې هم ادویه دوا نشته.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د مرزه د سرک سره شوه دا او کار پینه پیل کی دا دوه کال کی سره پیشوه دا کار پینه کیږي دا سه اله د پیسې راځي او خلک خوري مونږ په دې نه پیږو چې دا سه اله دا او د مرکز الکان دي ټول بیکاره دي ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. موږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي بل د پیغام چې موږ دا کار وشي نور در دخه جون غواړم.
السلام علیکم. زه د بارګست ولایت بل مغرب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په بغاو ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډیر په ازادي چې موږ خلګا کې موږ نه بازار ته پیږې نه موږ کارونه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څه وکړو موږ د څلاته.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه متماس نیولای دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان شکفین اچور دی. اردو پولیس سربازان لټور باید نهری کنډو باندې بس پوستې واچولې شي د اشرف غنی دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي ولې دی ولې طالبان را لېږي وې د پکتیا والنه مدا خوښ لرم چې د جدید دی د پښتو مخنیوي دی او کې د امریکا نه باندې پر خدي پولیس دی واچې و سلام او احترام.
زه محمود الله د نه شول سوالي تاسو سره په تماس کړم. زه غواړم چې د مور په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوښتل چې کدا کوکنار حکومت باندې کې دوه بیان چې دوه بیان په نامه دی دا چې باندې شي د نیشت ولسوالۍ نوم په تاریخ کې ورته شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښتو کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي. پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکړلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چېډ هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي. دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چالانه د اوس هیڅ د کال شروع دی خلک ولاړ دي کری چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې میوجات او ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چارو کې چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تم راغلی ده په دې سره بیا نه چې ناولاده بیګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارسا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر هم کړه او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رس د مور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسې هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سره د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی سره پر لاین یم. زما اول د معروف پروت په اړه د پلاوی د امیه د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور چې کوم وروره د ښځات لګښت لرونکی وروره دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په امیه د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وروسته د یا معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پرته شي یا بله تر هغه هم چې زیات شي. دغه غوښتنه ده چې باید د په امیه ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکزانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. والسلام به احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالۍ. موږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاتې دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکې کې یو شی نشته پکې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک درد په درد دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي خارو لولو خارو ته ولاړ شي زما پلاسټیکان کولوي کورونه بار کې لږ وږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي بد اوبو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. داسې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان شي بیا به نو ځوان مرګي جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې د دا ډېر کمزوري د زړه مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې د ډېره کمزوري د اوس په څو وخت کېږي کرارې بس د اوو بجو د مازدیګر د اوو بجو سه بس کرار کار پرېږدي بره باندې در سات تر څلور بجو پرې هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خدا چې د ډېره کمزوري د خلک فرګیر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لویه توګه چې مشترکه هغه په فهم دغه او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه ډېر زار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بوران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شي کولی تېر دی بل چا کې استعفا ورکړي بل چا کې وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري. دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو ورور په مخ بند دي. د رئیس جمهور څخه خواهش کوو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ وکړي. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نشي کولی، دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوو چې امر دې وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاصره پرهیم. زما نظر دا دی چې دغه بنجان چې افغانستان کې بنجان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بنجان چې دې ته سوایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغونه ډېر بنجان دي؟ آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله کوي دي، د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې میړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي دلی او دوی وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی. خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، بس الله په کلام کې ده نیوانیانو کشنیان سنی خلاسی، آیا تا تی پدا خانن که کشنیانم بندیان دی، سنجلیم بندیان دی، نیوانیانم بندی دا سنگ بشری حقوق دی؟ آخر خبر دا که وما تا دو خفل مشانو سخدا وشتن وارم چه آیا دا غا مندیان تا دا باقی برشت حیوان را بستر گوی بوری دا غو سنگ پر وقت بانی خوارا کسر مدی که دی دا غسی درمدن که دی؟ آیا زو دا غو چه دا دو بندیان جمد از درمدن و دی دا باقی برشت حیوان را بستر گوی بوری؟ و سلام.
بله، السلام علیکم. زرداد سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاذ سره په تماس کې یم. زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه، همایون عزیزي صاحب څخه، دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نوی صاحب تاسو ته پیغام پرېږدم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لري دغه ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته اوسه پرې ګټلې هم نه یې. یعنې زموږ د هیله څه پایي پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویدوو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو لاکو شل زر افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مچ کړي دي، یو لاکو شل زر افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پورې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې نه موږ درته د کار کېږي او موږ درته کوو. شنو وسلام.
السلام علیکم. زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړی دي نو خلک خپل خواري او زر غریبي نشي کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو سره غواړو چې مشکلان ژر جری لکه ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تل مشر چلی او د خواران غریبان خلک دغه مشکل وس نه لري چیرې نه کله لري غي نه سره استلای نو خامہ خو زرنج مشر دا شی سره نه سپیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران سره غواړو چې دا ژر جری لکه. والسلام.
ازمات یغان د ازادۍ راډیو د غیر خبرې دوا ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته، د اسلام د افغان د مرد په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم، نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ وو په لوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رستا دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا هجرت وکړه. ورورکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره ککل کړل وروورکه، هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایه‌دار سړی همیشه همیشه کامیاب ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم دي ده په ګټه، د محکمه هم دي ده په ګټه، د سرمایه‌دار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولای سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.